ترلاسه کړي وي. د کابل د امنیت قماندانۍ مرستیال جنرال محمد داوود امین آزادی رادیو ته وویل چې په راتلونکو کې به هرو مرو د داسې پیښو د تکرار مخاوني ول شي.
موضوع جدی پیگیری لاندې ده، په صورت دې چې د خلک شناسایی شي ان شاء الله د دې گرفتاری په ارتباط اقدام کیږي. نو په آینده کې به ان شاء الله پولیس د کابل د دې تجربو په خصوص سره اجازه نور چاته ورنه کې چې په خار کې داسې بې‌نظمي وکړي.
په افغانستان کې هر کال د شهید اونۍ او د پخواني جهادي قماندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو ورځ په ځانګړو غونډو کې یادیږي، خو په وروستیو دوو کلونو کې لیدل کېږي چې د احمد شاه مسعود ځینې پلویان ډلې ډلې د ښار واټونو ته راوځي، د موټرو کتارونه جوړوي، د ښار په واټونو کې د بې نظمیو سبب کېږي او حتی په ځینو حالاتو کې وسلې هم کاروي. د تیرې دوشنبه په ورځ یو شمیر کسانو غوښتل چې د ژوندون د خصوصي تلویزیون پر دیوالونو د احمد شاه مسعود عکسونه نصب کړي، خو کله چې د یاد تلویزیون ساتونکي د دوی مخه نیسي ترمنځ شخړه رامنځته کیږي. ځینې کابل خاریان وایي چې په دې ورځ د احمد شاه مسعود په لسګونو پلویان ډله ډله له سهاره تر ماښامه د ښار په واټونو کې ګرځېدلي او په ځینو ځایونو کې د بې نظمیو لامل شوي دي. دوی دا حرکت غندي او له امنیتي ځواکونو یې د مخنیوي هیله کوي. دو تنو آزادی راډیو ته وویل،
زما په نظر داسې لمانځل نه د اسلام د نگان او نه د افغاني کلتور د لحاظ نه هېڅکله ښه نه دي، لکه د ژوندون تلویزیون باندې چې دوی حمله وکړله او بیا وتخیلو د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړو. زما په نظر باندې چې تر څو پورې مشران دوی تقویه نه کړي عام خلک داسې کار نه شي کولی.
حاجي رحمان ترخیل، دا یو ناشایستګي ده. مسعود موږ نه وایو چې دا اتل نه ده، داسې اتلان هم په افغانستان کې زخ زیات تیر شوي، خو باید په دې قسم ونه لمانځل شي لکه داسې لمانځي کوم دا د دې خپل د سیاست نه غلطه فائدہ اخیسته ده.
خو د شهید دونه د نمازلو د کمیسیون زین غړی وای چې په دې ټینګار شوی و چې د شهید دونه د شهید مقام ته د درناوی له اصول سره سم ون مازل شي. د افغانستان د ملي ائتلاف ویان فاضل سنچارکی له حکومت غواړي چې د تدابیر په نیول سره دی پر راتلونکو کې د داسې پیښو مخه ونیسي. سنچارکی وای هغه ډلې چې په داسې ورځو کې بې نظمی جوړوي مافیایي کړیو پورې تړلي او غواړي چې د ملي شخصیتونو تصویرونه ناوړه وښیي.
در این برنامه ها یک تعداد دوستان نادان احساساتی وسیله و ابزار دست بعضی حلقه ها و گروه های مافیایی قم
په دې ډول پروګرامونو کې یو شمیر ناپو او احساساتی دوستان د مافیایي کړي د لاس اعلی ګرځي او غواړي چې د ملي اتل شخصیت ته زیان ورسوي او مخالفینو ته د تبلیغ زمینه برابر کړي.
تیر کال هم په همدې ورځ د جهادي ځوانانو د یوې ډلې او د کابل ښار د پولیسو خته د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې یو پولیس او دوه ملکیان وبجل شول او سلور تن ټاپیان شول.
و مرده چې د کابل د امنیت قماندانۍ وایي چې د تیر دوشنبه د ورځې د پیښو په اړه څېړنه کوي او عاملین به ډېر ژر په نښه شي او د تحقیقات به ترې وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې هېواد کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو ډېرېدو ته اندېښنه لري. د دې وزارت مسؤلین وایي په تېر یو کال کې په کابل او هرات ولایتونو کې څه باندې 2500 کسانو چې اکثره یې ښځې وې د ځان وژنې هڅې کړي. د عامې روغتیا وزیر پرون د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې په هېواد کې د ځان وژنې پیښو د ډېرېدو عوامل رواني ناروغۍ او کورني تاوتریخوالی دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې ځان وژنه په نړۍ کې د ځوانانو د مړینې دوهم لوی عامل بلل کېږي. په اړه نور حاله له کابل د ازادي رادیو د خبريالي جميله ظریف پر رپورټ کې
د عامې روغتیا وزارت وایي چې ځانوژنه د ځوانانو ترمنځ تر ټولو لویه ستونزه ده چې تلفات یې د جنګونو، ترافیکي او طبیعي پیښو د تلفاتو په پرتله ډېر زیات دي. د عامې روغتیا وزیر سریا دلیل د چهارشنبه په ورځ د ځانوژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې د ځانوژنې د پیښو شمېرې ښیي چې افغانې ښځې د نارینهو په پرتله له ډېرو رواني او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. هغه وایي ثبت شوې پیښې ښیي هغه نجونې چې د ځانوژنې هڅه یې کړې عمرونه یې د 14 او 19 کلونو ترمنځ دي. هغه وایي ځانوژنه په ټوله نړۍ کې د ځوانانو د مړینې دویم لوی عامل بلل کېږي. د هر دریو کسانو له ډلې چې ځانوژنه یې کړې دوه وایي رواني ناروغۍ درلودې، لکه افسردګي، له نشه یي موادو نه کار اخیستل، کورنۍ ستونزې، په کم عمر کې واده کول او په زور واده کول د ښځو د ځانوژنې عوامل بلل کېږي. میرمن دلیل وایي چې په افغانستان کې میرمنې ډېر کله د ځانوژنې لپاره له ځان سوځونې، زندۍ کولو، د ستونی رګ پرې کولو او یا هم د زهرو له خوړلو نه کار اخلي. د هغې په خبره د غنجونو له ډلې چې د ځنوژنې هڅه یې کړې 95% یې بې سواده او یا د لږ سواد درلودونکې وې. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې تیر کال د ځنوژنې 1270 پیښې د کابل ښار په روغتونونو کې او 1320 نورې د هرات په روغتونونو کې ثبت شوې دي، سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د دې ټولنیزې ستونزې د ډېرېدو له امله اندېښنه څرګندوي. خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا دا یوه نړیواله ستونزه بولي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال په نړۍ کې 1 میلیون کسان د ځنوژنې له امله مري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د سازمان استازي ریچارډ پیپر کورن په دې اړه وویل،
ډېر شمېر هغه کسان چې خپل ځانونه وژني رواني ناروغۍ لري. وروستۍ څېړنې ښیي چې په راتلونکو 2 لسیزو کې به رواني ناروغۍ د ټولو ناروغیو کچه 25% لوړه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په هیواد کې د ځنوژنې د پیښو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولي دي. خو کتونکي وایي څو چې په افغانستان کې د بېوزلۍ، تاوتریخوالي او له ښځو سره د ناوړه چلند مخه ونه نیول شي، ګمان نه کېږي چې د ځنوژنې پیښې هم کمې شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
پر امریکا د سپتمبر د 12 تر روسي حمله وروسته په 12 کلونو کې افغانان د نړیوال ټولنې له هڅو خوښتي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس به یوې بلې موضوع ته لاړ شو. د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو نندارتون پرون په کابل ښار کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د تازه میوو او سبزیجاتو شاوخوا 100 تولیدونکو شرکتونو خپل محصولات نندارې ته ایښي، او د سوداګرۍ وزارت چارواکو وویل سږ کال د دې محصولاتو په تولیداتو او صادراتو کې تیر کال په نسبت 60% زیاتوالی راغلی. د تازه میوه او سبزیجاتو صادرونکي وایي چې د محصولاتو د ساتنې لپاره مناسب ځایونه او ګاونډیو هیوادونو ته د ترانسپورت اسانتیاوې نه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان تازه میوه او سبزیجات لوړ کیفیت لري او کولای شي چې د ګاونډیو او نړۍ په هیوادونو کې ښه مارکیټ ومومي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د تازه میوه او سبزیجاتو په یو نندارتون کې وکړې. خاغلی شینواری وویل سکهال په هیواد کې د تازه میوه او سبزیجاتو په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
خوشبختانه این سال در ربع اول سال تقریبا 60% افزایش در تولیدات زراعتی ما آمده، نه تنها در تولید آمده بلکه
لانه کمرغه د سکل پلمړی دروي میاشتو کې زموږ په کرنیزو محصولاتو کې کابوش 50% زیاتوالی راغلی. دا زیاتوالی یوازې په محصولاتو کې نه بلکې د تازه میوه په صادراتو کې هم راغلی دی. دا د هیواد اقتصادي وده یو مهم ګام دی. موږ هڅه کوو دا محصولات نور هم زیات او په بهرنیو هیوادونو کې ورته مارکیټونه ومومو.
د افغانستان د مختلفو تازه میوه او سبزیجاتو نندارتون د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار په بابر بند کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د تازه میوه او سبزیجاتو شاوخوا 100 شرکتونو خپل محصولات نندارې ته ایښي وو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکو وویل اوس مهال د هیواد تازه میوه او سبزیجات د منځنۍ آسیا د هیوادونو په نسبت هند او پاکستان ته زیات صادرېږي، خو هڅې روانې دي چې دا محصولات عربي هیوادونو، چین، اروپایي هیوادونو او امریکا ته هم صادر شي. د تازه میوه او سبزیجاتو تولیدونکو ویل چې که حکومت ورسره لازم مرستې وکړي د دوی حاصلات به له دې هم زیات او په بهرنیو مارکیټونو کې به ډېر اخیستونکي ومومي. د دې محصولاتو د تولیدونکو شرکتونو د ټولنې رئیس حاجی حسن وویل اوس هم یو لړ ستونزې شته چې د دوی د لا فعالیت او صادراتو د زیاتوالي مخه یې نیولې ده.
اول د سړو خونو د ظرفیت کمواله، اوس ټول حاصل راوتلی ده، ساتلو امکانات نشته. ترانسپورت دوم مشکل ده، لا اوس هم د افغانستان تاجران د مال د انتقال په مورد نظر مارکیټونو ته د ترانسپورت مشکلات لري، هم زمینی هم هوایی. موږ په خلیج هیوادونو کې قوي مارکیټ لرو، اما په کومه طریقه دا مال ورسو؟ موږ د اروپا مارکیټونو ته باید مال ورسو، نو د دې لپاره د ځمکني او بحري ترانسپورت ته ضرورت ده. د دې لپاره د ذخیره ضرورت ده چې کله ذخیرهګان نه وي نو د مال مسلمان خبره ده چې هم خرابیږي هم په ارزانه نرخ باندې خرڅیږي.
کارپوهان وایي د افغانستان تازه میوه او سبزیجات لوړ کیفیت لري، خو څرنګه چې په وچه کې ایثار هیواد ده د بهرنیو مارکیټونو په عملرنه ورته کمه ده. دوی ټینګار کوي چې حکومت د دې محصولاتو صادرولو ته د نړۍ له هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. افغان حکومت وایي خصوصي سکتور د هیواد د تولیدي محصولاتو کیفیت او پروسس ته جدي پاملرنه وکړي.
په کابل کې د تازه میوو د نندارتون په بام واورېده چې پرون پرانستل شو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل او دا موضوع مو تعقیب کړه، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې پرون د جنوبي آسیا د فوټبال د فدراسیون د سیالیو په پای لوبه کې هند ته 2-0 ماتې ورکړه او د اتلولۍ جامې وګاټه، په څو شیبو کې کابل ته راغسیږي. د کابل په هوایي ډګر کې د دې لوبډلې د هرکلي لپاره یو لړ ترتیبات نیول شوي دي. ولسمشر حامد کرزی هم ویل کیږي چې د دې لوبډلې د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورځي. د ازادي راډیو خبري اعلان هلته په هوایي ډګر کې دي او کله چې دا لوبډله راورسیږي تاسو به د هرکلي د مراسمو له حاله خبر کړو. خو اوس به بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تم شو او د سپتمبر د 11 نیټې د اغیزو په باب یو تفصیلي راپور راواخلو. پرون د سپتمبر 11 وه او 12 کاله مخکې په امریکا باندې تروریستي حمله وشوې. د دغه پیښې 12 کاله تیریږي خو لا هم په افغانستان کې راز راز ستونزې او ناخوالې شته. افغان چارواکي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ د تروریزم او افراطیت ډېرېدل د اندېښنې وړ خبره ده. سیاسي څېړونکي او عام وګړي هم وایي چې امریکا خپل هدف چې د اسامه بن لادن د القاعده پخواني مشر وژلنه وه ترلاسه کړ، خو په دې هېواد کې د ستونزو هوارولو ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې او پر افغانستان د پیښې د اغیزو په اړه پام وکړئ. د نسیم شفق د تفصیلي راپور ده.
د سپتمبر د 11 نیټې له پیښې 12 کاله تیریږي خو په افغانستان کې له پرمختګونو سره سره لا هم په سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ځینو نورو برخو کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې شته. سیډونکی وایي چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښې پر افغانستان هم مستقیمه اغیزې وکړي. دوی وایي چې د طالبانو رژیم نسکور شو، د بند پریکړې پر اساس موقته اداره رامنځته شوه، استراری لویا جرګه، انتقالي دولت، د اساسي قانون د تصویب لویا جرګه او له هغې وروسته د انتخاباتو پر اساس حامد کرزی د افغانستان د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د جمهور رئیس کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی وایي چې نړیوالو افغانستان یوازې پریښی و او د ده په خبره د سپتمبر د 11 پیښه و چې هغوی خپلې دې تیروتنې ته متوجه کړل.
دا پیښه د دې لامل وګرځېده تر څو په دې هیواد کې یو تروریستي رژیم له منځه ولاړ شي او افغانستان د نړیوالې ټولنې د مرستو په نتیجه کې ډیموکراتیک ارګانونه ولري. خو له بله پلوه له تروریزم سره جګړه د تروریزم او افراطیت د ډېرېدو لامل هم ګرځېدلې. د سپتمبر د 11 د پیښې وروسته نړۍ افغانستان ته توجه وکړه او ویلیدل چې د دې هیواد هیرولو څه نتایج درلودل.
له اوس نه پوره 12 کاله وړاندې د سې شنبې ورځې په سهار 8:00 او 6:30 دقیقو دوه مسافر وړونکو الوتکې د امریکا په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له دوه آسمانسکو برجونو سره ولګېدې. لدی پیخې لګروسته بل الوتکه په واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزارت له هسکې ودانۍ سره ولګېده. په دې پیخو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول او ډیر ماليزیانونه هم متحده ایالاتو ته واړول. د اسامه بن لادن په مشرۍ القاعده شبکه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ملاتړ کاوه د دې حمله مسؤوله وبلل شوه. په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښو په افغانستان کې هم له بیلابیلو اړخونو ډیر بدلونونه راوستل. د 2000 لومړی میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 8 نیټه د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ. افغانستان ته بهرني ځواکونه راغلل او په دې هیواد کې نوې سیاسي فضا رامنځته شوه. سیاسي کتونکي وایي چې له هغه وخت نه را پدې خو کڅه هم په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي، امنیتی او نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي خو دوی تر هغه کم بولی چې خلکو ورته تمه درلوده. د سیاسي چارو سړونکو حاجی سید داوود د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا او نړیوالې ټولنې لژمنو او هڅو سره سره لا هم د امنیت په سیر په ځینو برخو کې خورا ستونزې شته.
امریکایانو هغه څه چې هدف ټاکلی و هغې ته ورسېدل چې اسامه بن لادن پاتیا ونیسي او یا مړ کی. تر یو حده پورې دلته نړیوال کومکونه راغله، اما متاسفانه په ځای مصرف نه شول. عام خلک چې کومه توقع درلوده چې هغه سوله وه، ثبات و، امنیت و، بیا رغونه وه، متاسفانه تر اوسه پورې هم په دې 12 کلونو کې افغانستان او افغانان د جګړې په اور کې سوځي.
کتونکي وایي چې د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته د افغانستان د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلونونه راغلي. لوی لارې رغول شوي، میلیونونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، لسګونه زره ځوانان په لوړو زده کړو بوخت دي او داسې نور. خو دوی وایي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لاسته راوړنې له هغې کمې دي چې 12 کاله وړاندې فکر کېده. د افغانستان عام وګړي هم وایي چې په تیرو 12 کلونو کې په دې هیواد کې په ځینو برخو کې کارونه شوي، خو ټینګار کوي چې لا هم په افغانستان کې ډېرې ستونزې او ناخوالې شته.
بدبختی، درپدری، خاور پسر، ترور، دغه ګورو ډېر شان مونږ ګورو. افغانستان اقتصاد ضعیف دی، بی سعودی ورکشته، څوک چې افغانستان سره ترسه خدمت نه دی کړی.
امریکایان چې افغانستان ته راغلل، که خطره نه لرو د امریکایانو نه. پولې جوړ کړی دی، سړک جوړ کړی دی، لیکن انجینر مې مړ شوی دی، ډاکټر مې مړ شوی دی، د کلي مشر مې مړ شوی دی. زه دغه نه مونږ نه یو خوشاله.
اوس خو وضع هیڅ اثر په امنیت کې نه ده، ټول هر څه په خطر کې دي.
افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هم ډیر کله په دې هیواد کې ستونزې منلي، خو دای هم ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او د ښې حکومتداري او اساسي پروژو د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او د دې شبکې د ځینو نورو چارواکو وژل کېدل هم د متحده ایالاتو لپاره مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي. په افغانستان کې پر نړیوالې ټولنې دا انتقاد هم کیږي چې د افغان حکومت او افغانانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه و پاملرنه نه ده کړې، او همدا علت دی چې په دې هیواد کې لاسته راوړنې د سیړونکو له نظره د پام وړ نه دي. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود هم همدې ستونزو ته ګوته نیسي او وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هر پلوه ډېرې ستونزې شته، نړیوال له دې هیواد څخه د وتلو پلان لري.
جامعه جهانی وعده های داده بودن برای ملت افغانستان.
نړیوال ټولنه افغانستان سره ډیر ژمنې کړي، له بده مرغه په داسې حال کې افغانان یوازې پرېږدي چې دلته ارګانونه پیاوړي او نهادینه شوي نه دي. زموږ امنیتي ارګانونه لا تر اوسه نه دي جوړ شوي، سیاسي ارګانونه مو نه دي پیاوړي شوي، او لا تر اوسه موږ په خپل هیواد کې د ملي اقتصاد لرونکي نه یو. دا چې نړیوال ټولنه په اوسنیو شرایطو کې غواړي له افغانستان څخه ووځي، دا پریکړه زموږ د خلکو له هیلو سره په مخالفت کې ده.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا شاوخوا 8 میلیارد ډالر په دې هیواد کې د بیارغونې په برخو کې لګول شوی، خو لا هم په افغانستان کې په هر برخه کې خورا ستونزې شته. افغانان وایي لا هم په افغانستان کې امنیتي ستونزې ډېرې دي، او د دې هیواد له بیلابیلو برخو نه هر ورځ د ډزو، چاودنو او مرګ ژوبلې راپورونه اوریدل کیږي.